السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن جمعه ده، د لینده ولسمه د دسمبر اتمه. زه صفی الله ستانگزایم و د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. دا په 12:00 نوي منځنۍ څپه د ازادي راډیو وروستی خبری پروګرام دی. له 6 بجو وروسته به په 19:15 لنډو څپو باندې د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر شپږو پورې روانې وي. پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندېدو غوښتنه کړې چې د معترضو ښځو مجازات ښوول شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل، د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته معترضې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زوره ترې تم شوې، شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی. په دوام کې ویل شوي، په دغو ښځو کې د بشري حقونو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، ژولیا پارسي او منیجه صدیقي شامل دي، چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا، دغه څلور مېرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول له خپلو کورنیو سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلورو مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل، د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز ډاټ نیټ په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي، ګمان کیږي چې د دغو افغان پوځیانو قطاعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت یا پنټاګان وایي، امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهال اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یوې ویاندې لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل، د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړې دي. هغې ویلي، امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهال اوربند پر مهال ځینې یرغمل وی کسان د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول. د چین د ګمرکونو د پرونی معلوماتو لمخې له جنوري څخه تر نومبر میاشتې پورې د چین او روسیې ترمنځ سوداګري اندازه 213.2 میلیارد ډالر ته رسیدلې. له دې سره هغه هدف تر ټاکلي وخت یو کال مخکې ترلاسه شوی چې دواړو هیوادونو په 2019 کال کې ټاکلی و. چین او روسیې په 2019 کال کې موافقه وکړه چې خپل تجارت به په 2013 کال کې له 1.2 میلیارد ډالرو څخه په 2023 کال کې 200 میلیارد ډالرو ته زیاتوي. د چین د ګمرکونو د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو کې 11 میاشتو کې د دغو دوه اړخیزو تجارت ارزښت د 2022 کال د ټول کال پرتله زیات شوی او دې ته زمینه برابره شوې چې چین او روسیه په 2023 کال کې د دوه اړخیز تجارت د نوي ریکارډ شاهد وي. په جرمنی کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 24 ساعتونو لپاره کاري اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې ورځې تر شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې نیمایی که هم اعتصاب کرده و غواړي کاری ساعتونه کم او امتیازات زیاد شي، خو تروسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړي. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغه سیالیو کې ټول ټاله تلوب ډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړیتوب والا هیوادونه دي چې هغه کې افغانستان، پاکستان، هندستان، بنگلاديش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لارې مخکې راغلي چې په هغه کې بیا نو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندستان او نیپال سره ځای لري.
دا آسیایی لوبی دی چې په متحده عربی اماراتو کې پیل شوی. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالب و معرفی ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو ریپورت کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د پراخېدو په باب اندېښنه ښوولې ده. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC غوښتي چې په افغانستان کې ترسره شوو جرمونو ته لومړیتوب ورکړي، خو یو شمېر بشرپال او د بشري حقونو مدافعان وایي
په داخل د افغانستان کې دا د امکان څخه لري خبره ښکاري، په دې معنا چې دا شرایط کان لري چې وجود ونه لري چې طالب د دې ته اجازه ورکړي چې ICC راشي هلته د تحقیق وکړي.
په پکتیا کې د یو روغتون د پرانستل کېدو په ارتباط رپورټ درته لرو.
خو په پکتیا او په نور ولایتونو کې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه، نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي.
که وخت د ګجرو د قوم په ارتباط به تاسو ته یو رپورټ خپور کړو.
ګوجر چې دی دا لفظ د ګور څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخ ته ویل کیږي، او دویم ګوجر لفظ چې دی د ګوزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د پراخېدو په باب اندېښنه ښوولې ده. دغه اداره وایي په افغانستان کې نیمایي وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون راپور ورکړی چې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ مجبوره شوي د بېوزلۍ له کبله په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې ګڼ کسان وایي یو خو کارونه نه پیدا کیږي، کله چې کار پیدا شي د ګرانۍ له کبله په ګټلو پیسو د اړتیا وړ خوراکي مواد نه شي رانیولی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د سره صلیب نړیوال کمیټې د راپور له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ او وزګارتیا پراخېدو د ډیرو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. په دغه راپور کې چې پرون خپور سو راغلی چې د دې ستونزې د پراخېدو یو علت د څو کلونو وچکالي، د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي آفتونه، د نړیوالو مرستندویانو لخوا د مالی مرستو ځنډول او د افغانستان پر بانکي سکتور محدودیتونه دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې د افغانستان څانګې په خپل راپور کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن وروستي راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي په هرو 15 افغان کورنیو کې یوای د عوایدو د سرچینو د کمیدو له کبله مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو کارونه وکړي. سیف د چلډرن ویلي چې د اټکل له مخې 1 میلیون ماشومان په کارونو بوخت دي او د زیاتو دغو کورنیو سرپرستی د ښځو لخوا کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي د افغانستان اقتصادي ستونزې درکوي چې له کبله د دغه هیواد نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. بابا کریم په کابل کې لاسي ګاډۍ چلوي چې رویټرز خبري اژانس ته ویلي کاروبار نسته او اوس نه پوهیږي خپل 15 اولادونه څنګه ماړه کړي.
کراچیوانی کوم له سهارا تر ماښامه پر سړکونو ګرځم، کاروبار اصلا نشته. مخکې خو پیسې وی خلکو خرید و فروش کاوه، خو اوس ټوله ورځ ممکن 150 افغانۍ کار وکړم، هغه هم که پیدا شي. ډیر اندېښمن یم، د شپې له اندېښنو خوب نه راځي. راتلونکی به مو څنګه کیږي؟
د سره صلیب نړیوال کمیټې په خپل راپور کې د 43 کلن حضرت ګل خبرې هم راخیستې چې وایي له لاسي ګاډۍ سره د سړک غاړې ته د کار په تمه کښېني او په ورځ کې له 300 تر 350 افغانیو ګټي چې د کورنۍ د ضروري شیانو درانیولو لپاره کفایت نه کوي سور صلیب وای د حضرت ګل په څیر په افغانستان کې زیات شمیر کسان کار نیسی پیدا کولای او د دوی د خرید ځواک کم شوی دی. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 9 میلیونه او 2 لک کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. د بدسل کې د چې ژمي ته شاوخوا 2 اونۍ پاتې دي او د افغانستان په ځینو برخو کې له وړاندې هوا سړه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د درنې واورې له کبله لارې تړلې وي او اړو کسانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن کیږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعت اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې ترسره شوو جرمونو ته لومړیتوب ورکړي او په چټکۍ سره یې وڅېړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشري ویلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې پر دې ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه ICC باید د قربانیانو هیلو ته پاملرنه وکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه د ډسمبر له 4 په نیویارک کې پیل شوې او د دې میاشتې تر 14 دوام کوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې یا ICC څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د دوی او یا د نورو عملینو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو لپاره عدالت پلي کولو ته لومړیتوب او سرعت ورکړي. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د دې سازمان د سویلي آسیا د څانګې مسؤولې سمریتی سنګ د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې هم ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې عدالت باید د قربانیانو له غوښتنو سره سم وي. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي چې په افغانستان کې د جرمونو د سزا د معافیت کلتور له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې مروج دی او زیاته یې کړه چې د څېړنو د بیا پیل لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د تیر کال پریکړې د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې د جرمونو د زرګونو قربانیانو لپاره حقیقي هیله رامنځته کړه څو عدالت، حقیقت او غرامت ته لاسرسی ومومي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه د دسمبر په 4 په نیویارک کې پیل شوه او د همدې میاشتې تر 14 به دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې دې جرمونو ته د رسیدنې په پروسه کې د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو په شمول د سیمه ییزو ګډونوالو د معنی لرونکي مشارکت زمینه برابره کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د اړینو سرچینو په مرسته د جنګي او د بشریت ضد جرمونو لکه جنسیتي ځورونې په ګډون د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې جرمونو په اړه په اغیزمنه توګه څېړنې ترسره کړي. دغه سازمان ویلي چې په دې کې هغه جرمونه شامل دي چې د ښځو او نجونو، شیعه‌ګانو، هزاره‌ګانو او نورو مذهبي لږکیو په وړاندې ترسره شوي او هغه جرمونه چې په افغانستان کې په جګړو کې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې او وروسته ترسره شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو یو شمیر قربانیان د عدالت د تامین او د تاوان د ترلاسه کولو له څرنګوالي څخه ناهیلي دي. یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کاله وړاندې د کابل ښار په یو ځانمرګي برید کې خاوند وژل شوی دی.
هیڅوک زموږ پر 4 ماشومانو زړه نه خوږوي. هغه تر خاورو لاندې شو، راحت شو، وایي زموږ پر حال چې دردونو ته پاتې یو. اوس په دې ساړه ژمي کې په خورا سختو شرایطو کې یم. څوک زما حالت ویني؟ زموږ د غږ پورته کولو څه ګټه ده؟ هیڅ ګټه نه لري. موږ ډیر غږ پورته کړ خو چا زموږ غږونه وانه اورېدل.
خو د جرمونو نړیواله محکمه څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا او د دوی له واکمنې مخکې د یو شمیر نورو عاملینو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو د قربانیانو لپاره د عدالت پلي کولو ته لومړیتوب او سرعت ورکړي؟ د ټولنیزو چارو او بشري حقونو کارپوه ماهر مومند وایي داسې نه ښکاري چې د جرمونو نړیواله محکمه به د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د جنایتونو عاملین محاکمه کړي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تا کوم کسان چې د افغانستان څخه باندې ژوند کوي په داسې ممالک کې چې هغه د آی سی سی شتون ته احترام لري هغه ته امکانات د دې شته چې هغه کسان محکمه شي بل په داخله د افغانستان کې دا د امکان څخه لري خبره کاری په دې معنی چې افغانستان کې فعلاً دا شرایط کان لري چې وجود ونه لري چې طالب د دې ته اجازه ورکړي چې آی سی سی راشي هلته د تحقیق وکړي
د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو د تیر کال په لړ میاشت کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې جرمونه لا هم روان دي او فیصله یې وکړه چې په افغانستان کې د تحقیقات دوام ومومي ځکه چې د دوی په وینا کابل د اعدا شویو جرمونو په اړه بشپړې او رښتینې څېړنې نه کوي د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې د جنګي او د بشري حقوقو جرمونو په اړه څېړنه کوي چې د څېړنې وړتیا او یا هم لیوالتیا نه لري د طالبانو حکومت دغه راپور په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو او جنګي جرمونو په اړه تورونه رد کړي دي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
وربشو غزې ته د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي داسې هیله بخون کې نښې شته چې په اسرائیل کې شالوم دروازه ډیر ژر بیرته پرانیستل شي له دې سره به غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو لیږلو ته زمینه برابره شي بل لوري ته د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل یو چارواکي سره په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب په باب خبرې کړي دي جزئیات له عصمت څاروان اورو
په غزه ترنګ کې د ناوړه بشري وضعیت په باب د ملګرو ملتونو د بنسټونو د اندیښنو په دوام کې د ملګرو ملتو یو چارواکي هیله بخښونکو نقشو په باب خبري کړي چې په وینا یې څرګندوي په اسرائیل کې شای کریم شالوم دروازه ډېر ژر بیرته پرانستل شي د ملګرو ملتو د بشري چارو او د بشري مرستو هم ژغون کې مارتن گریفیتس پرون پنجشنبه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د دې دروازې پرانستل غزې ترنګیته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواروي له بلې خوا د جرمني خبري اژانس د راپور لمخي په داسې حال کې چې اسرائیل غزې ترنګیته نورو بشري مرستو ته د اجازه ورکولو په برخه کې له زیاتیدونکو فشار سره مخامخ دی د اسرائیل حکومت په پام کې لري چې د کریم شالوم له دروازې د ارزونی او تلاشي لپاره کار واخلي تایمز اف اسرائیل رسپانی د یو چکپوري چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی اسرائیلی چارواکي به د اوسنۍ جګړې تر پایل وروسته د لومړي وار لپاره د دې دروازې له اساسي بنسټونو کار واخلي د رسپانی راپور ورکړی چې پر دې دروازې به په مرستو بار لوی لارې وکتل شي خودغه وسایتو ته به اسرائیل ته د داخلي دو اجازه نه ورکول کیږي د لاري به تر ارزونی او تلاشي وروسته د رفح بندر لاري غزي ترنګ ته داخلي شي اسرائیل اندیشنه لري چې د دغه لاري او لاري شای غزي ترنګ ته وسلي او مهمات ولېشتول شي نو ځکه تلاشي کوي په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر ران دیرمیر سره خبري کړې دي روټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې بلینکن ویلي اسرائیل باید د غزې په جنوب کې د خپل عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېری هڅې وکړي د راپور لمخي بلینکن غوښتنه کړې سو اسرائیل غزې ته د نورو بشري مرستو لېږدولو ته اجازه ورکړي او د ګڼ مشت سیمې ته د نورو سفنتوکو لېږته د اجازه ورکولو لپاره د اسرائیل د پریکړي هر کلی کړی دی اسرائیل د لنډمهاله اوربند د مودې له پوره کېدو سره په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې حمله بیا له سره پیل کړې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د اوربند په محل چې ووبرزی دوام وکړ حماس ډلې د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی کړل حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل د حماس تر دې اقدام وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او ځمکني پوځي حمله وکړه د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې لومی د اسرائیل په حمله کې د وشل شویو فلسطینیانو شمیر ول زره 200 تر رسیدلې، خو څرګنده نه ده چې په دې منځ کې څو کسان ملکیان او څو نور د حماس ډلې اړوند کسان دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ګارډین د افغانستان د تعلیم په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې دا لیکنه د بشري حقوقو د څار ډلې د هغه راپور په استناد خبره کړې ده چې د چهارشنبې پورس خپور شو. د بشري حقوقو د څار ډلې خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیز ترې سبب شوی چې ناپوه نارینه او سالکانو ته درس ورکوي، لږ مسامین ورته تدریسوي او د زده کړو په وخت وهل تکول کوي. په دې راپور کې دا سازمان دا خبر هم کوي چې په دې ډول د افغانستان د پوهنې سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان اوړي. ګارډین ورسپانه وړاندې لیکي افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی، اقتصادي وضعیت پکې خراب دی او هغه ماشومان چې د کار په ځای درس ته ځي هغوی هم له فشارونو سره پکې مخامخ دي. ورسپانې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي چې په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډیر افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري چې 6 میلیونه له قحطۍ یو ګام شاته دي. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې یورویشا ریویو په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې تر ډیره ښځې او ماشومان اغیزمن شوي دي. خپرونه وړاندیز کوي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې تر یوه بریده د ستونزې راکمولی شي. د یوریشا ریویو خبرونې لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د حقونو پر مسلې تمرکز کړي او لیکلي دي د نجونو پر زده کړو بندیزونه او د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو کې مداخله د یو هیواد په پرمختګ منفي تاثیر کوي. طالبانو چې کله د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، لشپژم ټولګي ورپورټ د نجونو زده کړې تر ثانی امر پورې بندي کړي. بیا پروسه شکل په دسمبر کې د پانتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. یوریشا ریویو لیکي دا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې د افغانستان ستونزو ته ځواب ووایي. یوریشا ریویو وړاندیز کوي چې نړیوال باید په ډیپلوماتیکو مسایلو د بشري مرستو پر اغونډولو او د افغانستان په پرمختګ کې دخیل وي، ځکه چې د خبرونې د لیکوال په باور ګډې هڅې ډیره مهمه دي چې د دې مخنیوي وکړي چې افغانستان په یو شور بحران کې ښکیل نشي، چې د دې هیواد او د ګاونډیو هیوادو خلک له ستونزو سره پکې مخامخ شي.
وربشو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې میندو ماشومانو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په خاطر د ناروی کمیټې په ملاتړ یو روغتیایي مرکز جوړو فعالیت پیل کړ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې په هارو سلو زرو زیږونونو کې 618 میندې ژوند لاسه ورکوي چې په آسیا کې افغانستان د میندو د مړینې لوړه شمیره لري. جزئیات په دغه رپورت کې له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو په خاطر په اړینو صحي امکاناتو سنبال مرکز په فعالیت پیل وکړ. د مسؤلینو په وینا د دې روغتیایي مرکز په طبي، تخنیکی او لوجستیکي تجهیزاتو $1.5 لک لګښت راغلی او د درملو او بستر په ګډون ټول خدمتونه وړیا دي او چارې د خزینه کارکونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو روخان مشال رډیټو ویل
دغه روغتون چې د نارویژن کمیټې لخوا پکتیا کې جوړ شو دا ډیر زیات ګټور ده. په خوا په پکتیا او په نور ولایتونو کې داسې و چې د مور او ماشوم مړینه ډیره زیاته وه، نو د دې روغتون په پرانستلو سره او د دې خدماتو پیل کېدلو سره به دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه لږ راټیټه شي او غوښتنه مو دا ده چې د ګردیز ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې دغه خدماتو ته پراختیا ورکړل شي.
سره له دې چې د پکتیا اوسیدونکي په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز پرانیسته یو ګټور ګام بولي، خو زیاتوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دي په دې ولایت کې روغتیایي خدماتو ته پاملرنه نوره هم ډیره کی. د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکي حاجی رحیم الله وایي
غوښتنه هم ډیره ده، دوايي غوښتنه لرو، کمپیوټر ته د امداسي کلینیکونو ته ضرورت لرو، د امداسي کارونو ته موسسي او خارجي موسسي موږ ته په هلاره وچوي او د خلکو ته په خدمت کې اوسي، همشال ډیر شیان ته ضرورت لرو، خو موږ هم دغه سبوس هم ستا شوی ده، دم د بسنه ول نه ده، موږ په دې باندې بسنه نه لرو، امید لرو سنور هم په دا بخش کې د صحت بخش کې هم ډیر پیشرفته وسی.
پورتولکه د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د مور او ماشوم د هر اړخیزو روغتیایي مراقبتونو مرکز په برنامه کې د ښځو لپاره د امیدوارۍ لپړاو بیا تر زیږون او د ماشومانو لپاره تر دوه کلنۍ پورې خدمتونه شامل دي. یاد مرکز د ماشومانو د واکسینو او د ښځو لپاره د فیزیوتراپۍ څانګې هم لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په تخار کې یو شمیر رستورانت لرونکي او کسبګران وایي په ورستي دوه کلو کې په یواد کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لمن پراخه شوې او اند دوی په ورځنۍ چارو یې ناوړه اغیز کړی. خو پر دې سربېره د طالبانو سرپرست لخوا د مالي لوړېدو دوی له سختو ننګونو سره مخ کړي. د تیر نظام پر مال دوی د کال له لسو زرو تر شلو زرو افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس د کال یو لک افغانۍ ته لوړه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په تخار کې یو شمیر رستورانت لرونکي د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي. د تخار مرکز په تلقان ښار کې یو شمیر رستورانت لرونکي وایي که څه هم له دوه کالو راهیسې د دوی کاروبار خورا پیکه شوی، خو د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد ولایت د رستورانت لرونکو د ټولنې مشر عبدالمنان آزادۍ راډیو ته وویل
د مالیه کچه 15% لوړه شوې ده چې دا له کسبکارانو سره سخت ظلم دی. له یوې خوا د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي، بل لور ته د جایدادونو څښتنانو کرایه لوړه کړې ده، او تر څنګ یې د پیرودونکو په کمیدو سره زموږ عواید هم کم سوي، خو دوی له موږ څخه په جبر مالیه اخلي.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې پر دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیه کچه راټیټه کړي ترڅو دوی خپل مالیه پر خپل وخت تحویل کړي. عتیق الله چې په تالقان ښار کې رستورانت لري، هغه وایي
د تیر نظام پر مهال موږ هر کال 10,000 تر 60,000 افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس باید موږ د کال 1,00,000 تر 2,50,000 افغانۍ مالیه تحویل کړو. زموږ وس نه رسیږي چې دومره لوړه مالیه ورکړو.
د تالقان ښار یو بل رستورانت لرونکی سید نصیر بیا وایي که چیرې د مالیه کچه راټیټه نشي، ښایي زیات شمیر رستورانت لرونکي د لوړې مالیې له وجې خپل کاروبار بند کړي.
موږ 15% مالیه لوړه شوې ده. د مستوفیات اداري کارکوونکي راته وایي ستا د درې میاشتو عواید ته په کتو سره باید 45,000 افغانۍ مالیه تحویل کړي. زه د رستورانت کرایه لرم، د برېښنا بل باید تحویل کړم، او خپل کارګرانو ته باید تنخواه ورکړم. دولت باید د مالیه کچه راټیټه کړي.
د تخار د مصفیت د ریاست رئیس محمد رفیق فاروقی وای د مالیه زیاتوالی په اړه د خلکو شکایتونه دوی لاړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
زمونه کې 7,50,000 در هر ربع گیر کردن.
موږ د اسلامي امارت په لارښوونې سره د هغو رستورانتونو چې عواید یې زیات وي 15% مالیه ورڅخه اخلو، او د هغو رستورانتونو چې عواید یې کم وي له هغو څخه 2% مالیه اخلو. موږ کوشش کوو چې د مالیه کچه یو اندازه راټیټه سي.
په داسې حال کې د تالقان ښار یو شمیر رستورانت لرونکي او کسبګران د مالیې له لوړوالي شکایتونه کوي چې له دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو، دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیې د کچې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
اوس به هم ورشو یو رپورټ ته چې د ګجر د قوم په اړه د ګجر څوک دي او ولې ورته ګجر وایي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ جوړ کړی، بشپړه بڼه یې په راتلونکي پروګرام کې درته خبرو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخې، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بریصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلی چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګرګ څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو باندې اتفاق دی. او دویم ګجر